اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ اوریدونکو د دې اونۍ د اتلان پروګرام یو ځل بیا د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال باچا خان په اړه دی. دا د هغه د ژوند او کار په اړه دریم او وروستی پروګرام دی. د تیرو پروګرامونو خلاصه به درته داسې وکړم چې خان عبدالغفار خان 121 کاله پخوا په 1390 کال کې د پېښور په اشنغر کې زیږیدلی و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنګلادیش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د فلسفې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او هغه وخت د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. غفار خان چې په باچا خان او فخری افغان هم شهرت لري په 1940 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نامه ټولنه جوړه کړه، خو له لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامه بدله کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیسي هم ویل کېدل. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاغنا یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د ځینو نورو ملګرو سره د دې ټولو خورو ورو ټولنو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړ. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې، ځکه ورته سور کمیسي هم ویل کېږي. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړې وایي،
اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافاغنا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه د هغې په اغراض و مقاصد کې دا شامل و چې د پښتنو خپلو کې د تربوروالۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. دا غونډې اصلاحي خبرې وې، دې کې لا سیاست نو هم. د دې انجمن اصلاح الافاغنا لاندې دی بیا آزاد مدرسې شروع کی ډیر زر، یعنی په 100 میاشت کې دننه درې نیم سوه څلور سوه ماشومان په انجمن په آزادو مدرسو کې شروع شو. خو دا اویاو پورې د دې څانګې په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي. جنکه هم پکې وې، الکان هم پکې وو، نو دې سره سره هغې ته کوم زور چې وو په پښتو پښتونوالۍ باندې وو، ورسره لکه اصلاح سیاست پکې لانه دی راغلی. باچا خان به ټول عمر دا خبره دی ورځو کې کوله چې د پښتنو باچا امان الله چې څه کوي مونږ لپاره کوي. لکه دی چې به قتل دی به کابل ته قتل، چې څه به کابل کې نوی قدم هغه پورته کولو د هغې ستاینه به په سو سو کرته باندې لاندې کوله.
باچا خان له اصلاحي کارونو پیل وکړ او کله چې په دې پوه شو چې اوس پښتنو سیاسي شعور پیدا کړی او له انګریزانو څخه د خپلو حقونو پوښتنه کولی شي، سیاست ته ننوت. د بی بی سی کارکونکي داوود اعظمي چې په باچا خان باندې لیکنې او پروګرامونه جوړ کړي وایي چې باچا خان اول د محمد علي جناح مسلم لیگ ته لاړ، خو هغوی ورته ډیر پام ونه کړ. هماغه و چې د هندوستان بل لوی ګوند کانګرس سره ودرېد. داوود اعظمي وایي
چونکې دلته انګریز وو، د هغه قبضه وه، دا غورځنګ سیاسي بڼه هم واخیسته. په ځانګړې توګه هغه وخت چې دوی په هندوستان کې د کانګرس ګوند سره یو ځای شو، د هغه یو لوی سبب دا هم و چې دلته پر دوی ظلمونه کېده. دوی د یوه لوی ګوند مرستې ته اړتیا درلوده چې دوی غږ پورته کړي، ځکه دوی په یوه لرې کونج کې پراته وه د ګډ هندوستان، د دوی غږ چا ته نه رسېدي. نو دوی اول ولاړه مسلم لیگ ته چې هغه وخت د مسلمانانو ګوند و، هغو سم همکاري ورسره ونه کړه. دوی بیا مجبور سوه ولاړه د کانګرس ګوند ته او دغه څه غوښتنه وکړه چې تاسو زموږ سره همکاري وکړئ، زموږ غږ پورته کړئ، پر موږ ظلمونه کېږي، مشر مو په جیل کې دي، نور خلک مو په زندانونو کې پراته دي، تاسو زموږ غږ پورته کړئ. نو داسې دوی تر منځ چې د ائتلاف وسو، خدای خدمتگار غورزنګ یو سیاسي بنه هم غواړم.
بچا خان د انګریزانو خلاف د سیاسي هلو زلو له وجې څو څوره جیل ته ولېګل شو، خو دې کار د هغه اراده مات نه کړي او هر ځل چې له زندانه ووت نو یو ځل بیا یې انګریزانو ته سردردي جوړ کړه. داود اعظمی وایي چې بچا خان غوښتل چې له انګریزانو څخه له ازادۍ وروسته پښتنو ته خپل خپل حقونه ورکړل شي. هغه زیاتوي
اصلی هدف خود خپل ټولنې اصلاح وه، خو د سیاست ډګر ته چې کله دی راغلی نو بیا تر ټولو مهم هدف دا و چې له سیمې څخه انګریزان ووځي او پښتانه د خپل وطن یا د خپلې خاورې مالکان شي او خپلې چارې په خپل لاس کې واخلي. خو وروسته وروسته چې دوی د کانګرس ګوند سره نږدې کېده نو مجبور وه چې د هغو د مجموعي پالیسي ملاتړ وکړي او د هغو په چوکاټ کې د ځان دپاره یو رول پیدا کړي. د کانګرس نظر دا و چې هندوستان باید چې ګډ پاتې شي ونه ویشل شي، نو دوی مجبور وه د همدې نظر پلوي کوله. خو کله چې کانګرس پر دې فیصله وکړه چې موږ د هندوستان تقسیم منو، چې هندوستان په چې ګډ هندوستان په دوه برخو کې ویشل شي، پاکستان هم جوړ شي او هندوستان په نسبتا وړوکی شکل کې پاتې، د بیا په دې وخت کې ټینګار کوي چې په دې کې باید چې د آزاد پښتونستان خبره هم راپورته شي، چې یو دریم لاره خلکو ته ورکړل شي چې پاکستان غواړي که هندوستان غواړي او که آزاد پښتونستان غواړي. خو زه فکر کوم چې د کانګرس ملګرو د ده سره سمه همکاري په دې لړ کې ونه کړه او دی ترې یو حده یوازې پاتې شو. خو بیا وروسته د پاکستان د جوړېدو وروسته د بیا غوښتل چې په خپل ایالت کې د سرحد ایالت چې په خابلي یا خیبر پښتونخوا ایالت کې د پښتنو حقوق ترلاسه شي، پښتنو ته د خپلې ژبې د ودې حق کې، د خپل کلتور د ژوندي ساتلو حق کې، سیاسي ازادي ولري، د دې دپاره مبارزه کوله. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د ده فکر یو افغان فکر و، د ګډ افغانستان یا د ولی افغانستان فکر درلودي. د ده په کتاب کې، د ده په ویناګانو کې دا خبره ښکاري چې دی د افغان خبره کوي، دی په دې ویاړي چې زه افغان یم، دی په دې باندې خلک راهڅوي چې تاسو خپل تاریخ ته وګورئ، تاسو خپل ماضي ته وګورئ، د خپلو نیکهګانو لاسته راوړنو ته وګورئ او هغه بیا په دغه ډول هڅول. یعنې زه فکر کوم چې په مجموع کې فکر افغان و، خو سیاسي حالات کله کله دی مجبور کوي چې د نظر ملاتړ وکړي. بیا چې پاکستان جوړېدو وروسته مجبور شو چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پښتنو لپاره حقوق ترلاسه کړي. خو سیاسي ډګر کې موږ وګورو د ډېر بریالیتوب نه درلود، یا هغه ارمان چې درلود هغه پوره نه شو.
د پاکستان له جوړېدو وروسته بیا هم باچا خان د درغلې او ټولنیزو بې انصافیو په ضد خپلې هلې ځلې جاري وساتلې او په همدې لړ کې څو وار زندان ته لاړ. په 1956 کال کې پاکستان د باچا خان د خدایي خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او پابندي پې ولګوله. باچا خان په خپل سیاسي ژوند کې دومره ډېر وخت په جیل کې تیر کړ چې د انساني حقونو لپاره کارکونکي ادارې امنیسټری انټرنیشنل نوموړی په 1962 کال کې د کال قیدی ونوماوه او په 1969 کال کې ورته په هندوستان کې د جواهرلال نهرو ایوارډ ورکړل شو. اکثره خلک داسې وایي چې باچا خان له مهاتما ګاندي سره تر یو ځای کېدو وروسته د عدم تشدد فلسفه غوره کړه، خو داود اعظمی دا نه مني.
ځینې خلک داسې فکر کوي چې د عدم تشدد تګلاره یا دغه مفکوره ده د ګاندي څخه واخیسته، خو زه داسې فکر نه کوم. په دې اړه لیکل هم خلکو کړي دي او دا خبره کوي، له دې کبله ده ته فرنټیر ګاندي یا هغه ګاندي چې د فرنټیر یا د سرحدي سیمو اوسېدونکي دي. د هندوستان مطبوعاتو به ده ته دغه نوم ورکوي، یا اوس هم په هندوستان کې دی په دغه نامه خلک یادي، فرنټیر ګاندي. یو د هندوستان ګاندي و چې په هندوستان کې اوسېدی، یو د فرنټیر ګاندي و چې په سرحدي سیمو کې اوسېدی. دوی ده ته دا نوم ورکړی و، خو زه فکر کوم چې دا نظر ناسم دی، ځکه د ګاندي او د باچا خان ملګرتیا یا سیاسي ائتلاف ډېر وروسته رامنځته شوی دی. یعنې د هلې ځلې یو مهم مرحله ته رسیدلی و چې د کانګرس او د خدای خدمتګار ترمنځ اختلاف وو. یعنی زما نظر دا دی چې دا مفکوره د ګاندیز خنه د اخیستې ده، د خپل ټولنې پیداوار ده، د خپل ټولنې د مطالعه په نتیجه کې دا نتیجې ته ورسېدی چې په ټولنه کې تشدد کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې تشدد ډېر دی، د دې پر ځای چې تشدد نور هم زیات شي کوشش به دا وشي چې تشدد کم شي.
که څه هم باچا خان خپل سیاسي اهداف لاسته رانوړل، خو د هغه سوچ او فلسفې په ټوله سیمه کې په پراخه توګه غځونې وکړې. په هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس له ډېرو هغه کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او خدایي خدمتګار تحریک دومره متاثره کړی چې اوس اوس یې په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کړ، او د فیصل خان په وینا خلک په ټولۍ و ټولۍ ورسره یوځای کیږي. زه چې کله په آسام کې وم نو خلکو راته وویل چې خلک په دې تحریک کې په ډېره فعاله توګه برخه اخلي. زه هلته په آسام کې د دوو ورځو لپاره وم، او یوازې په دې دوو ورځو کې په آسام کې 1500 کسانو په خدای خدمتګار تحریک کې ګډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همداسې ده، له منیپوره، له پنډي، جیریو او تمناډو واخله تر نورو ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتګار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي، او نور ډېر هم د خدای خدمتګار د تحریک برخه جوړېږي. فیصل خان وایي د باچا خان په اړه سیمینارونه او غونډې کوي، او د هغه په حق لا په ځوانانو کې عامه پوهاوی خپروي. هغه خلک چې باچا خان پیژني هغه ډیر زاړه دي او ورو ورو مړ کیږي، خو د ګاندی د سوچ خلک د باچا خان په اړه ډیر معلومات لري. باچا خان په دوی کې ډیر مشهور دی، ځکه چې باچا خان د ګاندی پر مهال ډیر زیات مشهور وو او د هغه ډیر نږدې دوست وو. د سرودیا چې د ګاندی د سوچ د خلکو تحریک دی، غړي باچا خان ډیر له نږدې پیژني. موږ د باچا خان په اړه لیکل سوی یو وړوکی کتاب تقسیموو. دا کتاب بھارت ڈوگرا چې د هند یو مشهور لیکوال او د ګاندی د سوچ سړی دی لیکلی دی. نو هغه په ډیره مختصره توګه په سرحدي ګاندی یعنی باچا خان او د خدای خدمتګارانو د کار په اړه لیکل کړي چې موږ یې ویشو. همداراز موږ د خدای خدمتګارانو سوګند چې په یو پاڼه لیکل سوی دی هم ورکو. موږ د دې سوګند پاڼې متن د باچا خان د خدای خدمتګارانو څخه اخیستی. یوازې د نوي دور سره د سمون لپاره مو پکې دوه یا درې بدلونونه کړي دي. موږ سمینارونه او مجلسونه هم کوو، او موږ په ښوونځیو او کالجونو کې د بحثونو په دایرولو سره په خلکو کې پوهاوی زیاتوو. کله چې په پاکستان کې په باچا خان باندې حکومت ځمکه تنګه کړه، نو نوموړی په 1980 کال کې افغانستان ته لاړ، او تر 8 کالو هلته پاتې کېدو وروسته بیرته پاکستان ته وګرځید. حکومت بیا هم هغه په آرامه پرې نه خوده، او سره له دې چې په وجود کمزور و بیا هم څو وار بندي کړی شو. د 1980 کال د جنوري په 16 نیټه باچا خان د تل لپاره له دې نړۍ سترګې پټې کړې، او د هغوی د وصیت مطابق د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د شنونکو په وینا په جلال آباد کې د هغه خښېدل په دې معنا و چې نوموړی د لر او بر پښتون یووالی غوښت. د اتلان خپرونې اوریدونکو، د هند فیصل خان وایي چې د باچا خان د ژوند مقصد د امن له لارې د مسایلو حل کول و، چې اوس دغه کار ته له بل هر وخته ډېر ضرورت دی.
له عدم تشدد پرته موږ نه خو ډیموکراسي منځته راوړلی سو او نه یې هم درولی سو. که موږ د تشدد له لارې یو څه لاسته راوړو، هغه به پایداره نه وي، په ډیموکراسۍ به نه وي ولاړ، او د انساني ټولنې لپاره به په درد ونه خوري. خو که موږ یو څه د عدم تشدد له لارې لاسته راوړو، دا به پایداره وي، دا به د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ وي، او دا به انساني وي. زما په خیال نن سبا د عدم تشدد پالیسی مخ پر وده ده، او په خلکو کې ډیر شهرت پیدا کوي، ځکه چې په تشدد سره موږ څه لاسته راوړلی سو؟ هیڅ نه. که موږ یو څه لاسته هم راوړو، هغه به پایداره نه وي. زما په خیال همدا وجه ده چې خلک د عدم تشدد د پالیسی خپلول غواړي.
د عدم تشدد سوچ په هند کې هم ورځ تر بلې ډیر مینوال پیدا کوي. او کله چې زه پاکستان ته لاړم ما ولیدل چې هغوی هم د عدم تشدد د پالیسۍ د لارې پر کار کولو کې دلچسپي لري، ځکه چې زه یو ځل بیا وایم چې د تشدد له لارې لاسته راوړنې پایداره نه وي، سوله ییزه نه وي او انساني نه وي. نو همدا وجه ده چې موږ په طبیعي توګه د عدم تشدد د پالیسۍ د خپلولو خواته روان یو.
د همدې سره له مشال ریډیو د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو زه بشیر ګواښ په لوی الله سپارم. خاد او آباد اوسئ.